د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې ته او په واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې 11:30 بجې دي په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی ملګرو ملتونو ته معلوم شوی چې د افغانستان په تیر صدارتي انتخابونو کې د وسله والو لخوا په پیښو کې لږ تر لږه 460 کسانو ته مرجوب لوړېدلی چې پکې 15 وژل شوي. د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس د زنجو بلوچستان پوهنتون کې د ویډیو سکینډل پلټنو لپاره د لس کسیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي نائب صدر مایک پینس به د یو اعلی پای پلاوي سره ترکی ته سفر کوي چې ترکی باندې زور راوړي د شام شمال ختیز برخو کې عملیات بند کړي. استاذو د خبرونو تفصیل ده. ملګرو ملتونو ته معلوم شوی دا چې د افغانستان په تیر صدارتي انتخابونو کې د وسلوالو لخوا په پیښو کې لږ تر لږه 460 کسانو ته مرجوب لاوختي چې پکې 15 وژل شوي دي. دا خصوصي راپور د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره مرستیال میشن یونیما پرون خپور کړی دی. دوی وایي چې د تشدد په شو پیښو کې 80% د طالبانو لخوا شوي د کومې چې هغوی د صدارتي ټاکنو د ګډوډولو لپاره د وړاندې نه اعلان کړی و. افغان طالبانو بیا بیا خلکو ته په دغه انتخابونو کې د برخه نه اخستو لپاره پیغامونه جاری کړي وو او امنیتي عسکرو باندې د بریدونو ژمنې هم خوندلې وې. د انتخابونو په ورځ یوازې 28 عام ملکی کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل وو. عام ملکی کسانو ته اوریدل مرګ ژوبل کې په دریو کې یو برخه ماشومان وو. یونیما په خپل راپور کې د تختول کېدو د لړکو د باوکولو او د انتخابونو په منتظمینو باندې د حملو هم تفصیل په دغه راپور کې شامل کړي. د بلوچستان صوبې اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس په زنجو بلوچستان پوهنتون کې د ویډیو سکینډل پلټنو لپاره د لس کسیزه کمیټې د جوړولو اعلان د اسمبلی په غونډه کې کړی. د قدوس په زنجو په وینا د هر ګوند یو یو غړی به په کمیټې کې شامل وي او د ویډیو د سکینډل پلټنې به کوي. هغې له زنجو ویلي دي چې زموږ نجونه لا وارثه نه دي. په پوهنتون کې د نجونو زورول د اندېښنې وړ معامله ده. دا د زغملو نه ده. په دې کې د ککړ خلکو په ضد به سخته قانوني کاروایي کېږي. د اسمبلی په اجلاس کې د بیلابیلو ګوندونو غړو لخوا د پوهنتون د ویډیو په معامله تود بحث وشو او وی غوښتل چې د ککړو مامورینو خلاف تحقیقات وشي او سزا دې ورکړی شي. د بلوچ ملتپاله ګوند د صوبایي اسمبلی غړي ثنا بلوچ د اسمبلی په اجلاس کې وویل اف آی اے ورته ویلي دي چې له تیرو دریو میاشتو راهسې په بلوچستان پوهنتون کې دوی په خپله کاروایي شروع کړې ده او د دغه ویډیوګانو په هکله تحقیقات کوي. هغه له ثنا بلوچ نیوکه کوي چې وایي چې تر اوسه پورې نه کوم کس نیول شوی او نه د چا پر ضد اف آی آر درج شوی دی. بل لور ته په بلوچستان پوهنتون کې او د کوټې د مطبوعاتو د تر مخې ته تیره ورځ زده کوونکو د بیلابیلو ډلو لخوا د نهې په ورځ د انجونو زده کوونکو د رسوایی یا سکینډل په ضد احتجاجونه کړي. وروسته د بلوچو زده کوونکو د سازمان له لورې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی مخې ته هم احتجاج شوی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نائب صدر مایک پینس به د یو اعلی پای پلاوي سره ترکی ته سفر کوي چې ترکی باندې زور راوړي د شام شمال ختیځ برخو کې عملیات بند کړي. د وایټ هاوس په روز ګارډن کې د یوې دستوري په وخت صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نائب صدر به صدر سره به په پلاوي کې خارجه وزیر مایک پمپیو هم ځي. د زیاته کړه چې دوی به نن ترکی ته روانېږي. صدر ټرمپ وایي چې موږ به ډزبندۍ غوښتنه کوو او دوی ویل چې انتهایی سخت بندیزونه یې په ترکی لګولي. صدر وایي که چېرې د دې سره کوم خوالی رانغی نو موږ سره نورې لارې هم ډېرې دي چې پکې په سټیلو انتهایی زیات ټیکسونه هم لګول کېدای شي. دې پلاوي کې د قومي سلامتیا مشیر رابرټ اوبراین او په شام کې داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره خصوصي استازی جیمز جیپری هم شامل دی. څوک چې به د زیارت په ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره ناسته کوي. د وایټ هاوس نه جاري شوي بیانیه وایي چې نائب صدر به کوشش کوي چې د امریکا کلکه ژمنه باندې زر تر زره ډزبندي وکړي او د مسالې هواري لپاره شرایطو باندې بحث وکړي. بیانیه زیاتوي چې نائب صدر به د صدر ټرمپ په دې خبره زور ورکوي چې تر څو ترکی له وزنامې ته نه وي رسېدلی نو په دوی به اقتصادي بندیزونه پر ځای وي. د امریکا لخوا په ترکی لګول شوي بندیزونه د ترکی د حکومت لخوا رد کړی شوی دی، چرته چې د بندیزونو لکبل په ترکی کې مارکیټ ته سخت زیان رسیدلی. دا بندیزونه د تیر ګل په ورځ اعلان کړی شوی چې پکې د 100 ارب ډالرو د تجارتي لوزنامې خبرې ختمول او د ترکی نه راوړونکو سټیلو باندې ټیکس کې 50% اضافه شامل دي. بیپولی ډاکټران چې میډیسن سینز فرنټیر په نوم باندې هم پیژندشي اعلان کړی دی چې په سیمه کې د غټو سرغړونو په وجه به دوی په شام کې خپل فعالیتونه ختموي. د اکتوبر د 9 نیټې نه کله چې د ترکی پوځ په شام کې خپل عملیات شروع کړل، د کوردانو د سیمو نه دغه تنظیم خپل کارکوونکي راوستل پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا دی رادیو سره نه خبرونه ته نه پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی د ورستۍ نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو. تر ټولو مهم راپور په لوتا ملګرو ملتونو ته معلوم شوی چې د افغانستان په تیر صدرتي انتخابونو کې د وسلوالو لخوا په پیښو کې لک تر لګه 416 کسانو ته مرجوب لوخته چې پکې 15 اتیا کسان وژل شوی. هم دی په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی په خپل راپور کې وړاندې کړي.
افغانستان کې یونیما په خپل وروستي رپورت کې تور لګولې دي چې د 28 ستمبر ټوټاکنې د ناکامه کولو او ګډوډولو لپاره طالبانو د تشدد لاره خپل کړې وه. یونیما وایي افغانستان کې د انتخاباتو د عمل په وخت را مخته شوې مرګ ژوبله کې د 80% نه د زیاتې مرګ ژوبله ذمہوار طالبان دي. د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال وایان سټیفنی جورک ویلي دي چې د انتخاباتو په موقع شوې تشدد کې 450 عام وګړي وژلې یا ژوبل شوي دي. This includes 277
civilian casualties, including 28 killed and 249.
پدې کې د 200 عام وګړو مرګ ژوبله هم شامل ده. څوک چې یوازې په 28 ستمبر په یو ورځ کې پنخه کړل شوی وو. په دغه ورځ 28 کسان وژل شوی وو او 209 سلويخت کسان نور ژوبل شوی وو. د رای ورکولو په ورځ شوی مرګ ژوبله کې په دریو کې یو برخه د ماشومانو و. طالبانو پر لپسې خلکو ته خبرداري ویلې وو چې د انتخاباتو نه لري وسی او خپل وسلوالو ته یې امر کړی وو چې د انتخاباتو په منتظمینو او په دې موقع د حفاظت لپاره موجود په امنیتي غړو بریدونه وکړي. د یونیما مشر تادمی چې یماموتو په یو بیان کې ویلي دي چې ډیرو افغانانو د دړکو هیڅ پروا نه ده کړې او په زړورتیا یې خپل رای ورکړې ده. دی د دې ستاینه کوي. یماموتو د انتخاباتو په وخت د بریدونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په ووټرانو د انتخاباتو په منتظمینو انتخابي کمپاین چلوونکو سیاسي غونډو او د رای ورکولو په مرکزونو د طالبانو بریدونه د نړیوال بشري قانون سرغړونه ده او دا د قبلونې وړ نه ده. د یونیما تر مخه د نړیوال بشري قانون لاندې یو تن د خپل ذمہوارونه په دې نشي بری کېدلې چې دی وایي چې خلک په انتخابي عمل د بریدونو په اړه خبردار کړل شوی وو. د ملګر ملتونو د سیکرټری جنرال وایان جورک وای یونیما د طالبانو لخوا د انتخابي عمل د ګډوډولو په وخت شوی د بریدونو په وخت د مرګ شوبلې د شمیرې سره سره نور شایان هم راغون کړی دي. د انتخاباتو په وخت د طالبانو لخوا د عامو خلکو د اغوا دړکو يرونې او زورونې شمار هم په دې کې په ګوته کړل شوی دی. تما سرګندول کې چې د صدرتي انتخاباتو ابتدایي نتیجې به د دې میاشتې تر اخره پورې رامخته شي، خو رسمي نتیجې به راتلونکو میاشتې کې اعلانول شي. د ابتدایي جاج تر مخه د صدرتي ټاکنو په وخت د امنیتي جرو په وجه په ډومبي پړاو کې د رایو شمار ډېر کم دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته دا voa.divanews.com.
هېرې نکړې.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي جبي د مشهوري ورسپاني د ډان په یو تازه غنه کې د ترهګرۍ د خطرې د سرخط لاندې پاکستان کې د ترهګرۍ د امکاناتو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریا چاپ شوې ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې په تیرو سلويختو کالو کې سویلي ایشیا کې مختلف قسمه جهادي تنظیمونو خپلې جرړې خورې کړې دي. په سویلي ایشیا کې د جهادي تنظیمونو د خورېدو لویه وجه په افغانستان د روس د حملې د یرغل نه پس افغانستان کې د روس خلاف د جهاد شروع کولو ده. د افغانستان په جهاد کې د برخه اخیستونکو تنظیمونو او جهادیانو د ګردي دنیا نه افغانستان ته راغونډولو کار امریکایو کو په دوی ټوله خرچه د خلیج عرب ملکونو پورته کا او پاکستان ورسره د ځای ځایګي ورکولو په شمول نوره هر قسمه مرسته وکړه. هر څوک امریکا کې د 11 ستمبر د حملو وروسته پاکستان کې یو شمیر جهادي تنظیمونه غیر قانونه ګرځولې شوې دي، خو بیا هم د پاکستان په شمول دا نور ټوله سیمه هم لا تر اوسه پورې د جهادي تنظیمونو او د جهادیانو نه پاک نه ده. د مثال په توګه د دولت اسلامیه او د القاعده د نوو څانګو په نومونو نور زیات خونړي تنظیمونه اوس په وجود کې راغلي دي. د القاعده په جنگي څانګو کې یو د هند د بري اعظمګي د القاعده په نوم یو جهادي تنظیم سوکاله وړاندې جوړ کړی شوی دی. په دې کې شامل ټول جهادي جنگیالي د سویلي ایشیا د ملکونو سره تعلق لري. د هند د بري اعظمګي د القاعده څانګې په جنگیالو پاکستان کې د کارروایو کول تورونه هم پورې کړی شوی دي. ډان لیکي چې د رواني هفته په سر کې د هند بري اعظمګي د القاعده د سانګي د مشر د آسم عمر افغانستان کې د افغان او امریکانو فوجونو په شریکه کار روايه کې د وجلې کېدو خبرونه خواره شوې دي، خو افغان طالبانو د آسم عمر د مرګ تردید کړی دی. آسم عمر هندوستان کې زیږیدلې مسلمان دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې آسم عمر یو ډیر سخت دریځ جهادي مشر او تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې لرلې او د القاعده خبرونه به ډیر په منظمه طریقه خورول. ډان اخبار لیکي چې د دومره لوی کچې د جهادي مشر د مرګ د خبرونو خورېدون معلومیږي چې یو شمیر ترهګر ګوندونه په دې سیمه کې لا موجود دي. اخبار لیکي که د سیمې ملکونو د دې جنگیالو ګوندونو د نغو وستو د پاره خپلو کې یو بل سره لاس امداد ونکو، نو د مذهب په بنیاد جوړ دا جنگیالي ګوندونه به یو وخت راشي چې ډیر زور سره به سر راپورته کړي. دان زیاتی چې په طالبانو هم لازمه ده چې خارجي جنگیالو له د خپلو وزرو لاندې د ځای ورکولو په خپله فیصله سر دوباره غور وکړي. که افغان طالبان د افغانستان په سیاست کې ځان لا د یو جایز او د یو محترم مقام حاصلولو خواهش په زړه کې لري، نو دوی باید چې خارجي ترهګرو او جنگیالو ګوندونو سره خپل هر قسمه ناسته پاسته ختمه کړي. بېشکه چې دوی په افغانستان کې د امریکای د يرغل له سببه د سیمتا راغلو جهادي جنگیالو خپل زړه انډیوالي اوس هیر کی. رښتیا خبره خدا ده چې په دې سیمه کې او خصوصا په افغانستان کې د سرکار د ولقین د بهر سیمو په وجه جنگیالو خپلو کې د بیا را غونډېدو او په ګرد د نړۍ کې د حملو د منسوبو تیارولو موقع په لاس ورغلی ده. په دې لړ کې د دولت اسلامي خراسان په نوم د جنگي ډلې ذکر د خصوصي اهمیت ور دی، ځکه چې دې ګون لوی شمیر نوي جنگیالي ځان لا برتی کړی دي چې پکې افغان طالبانو او نورو جنگیالو ګوندونو نه مرور لوی شمیر جنگیالي هم شامل دي. دی ګوندونو د سیمې ټولو ملکونو ته سنگینه خطره پیښه کړې ده. دا اخبار خپل اداریه په دې تفسیره ختمه کړې ده چې عالمی ترهګری هیڅ قسمه پوله او سرحدونه نه مني. په دې سبب د سویلي ایشیا ملکونو له خپل ټول وستوان د دې شریکي خطرې نوغي وستو ته دین کول پکار دي. د دې ګوندونو د وهلو د پاره په اتفاق نه کولو به دا ډلې ورځ تر ورځ طاقت او خیرازي مومي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
د د بلوچستان صوبې اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو بلوچستان پونتون کې د ویډیو سکینډل په لټون لپاره د لسکسیزه کمیټې د جوړولو اعلان د اسمبلی په غونډه کې تیر ورځ کړی دی. دا په داسې حال کې چې د مطبوعاتو دفتر مخې ته تیر ورځ د کوونکو د بیلابیلو ډلو لخوا د انجونو ضد کوونکو د رسوایی یا سکینډل په ضد احتجاجونه کړي دي. د دغې په حق له باندې نړیوال رادیو خبریال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
حفیظ الله ستوری شرانای د کوټې د پریس کلب و مخته دلته د بلوچستان د بیلابیلو زده کوونکو د سازمانونو لغړو سره ولالیم. شاوخوا د شپږو سازمانونو زده کوونکي دلته احتجاج کوي. دوی دغه احتجاج ولی کوي او غشتنی څه دی په دغه کلب له دوی سره خبره کوو. اول زو د جمعیت علما اسلام نظریاتی د زده کوونکو د سازمان غړی دلته ولار دی، د خپل نوم راټوي.
حفیظ سید نور.
حافظ صاحب که په لاندو ټکو کې راتوځ دا احتجاج ولې کوي؟
دا چې پرون چې کوم په بلوچستان یونیورسيټي کې پونتن چې کوم ویډیو مخترغه لیکم سکندر مخترغه لی دی او کوم چې طلبه او طالبات بلیک مین سوی دی اف ای اس کوم د دې تاکات کړی عدالت باندې کوم دغه کړی دی د دې خلاف چې موږ د پریس کانفرنس کړی دی او ان شاء الله موږ مخته دې کوم زموږ سره ظلم سوی دی طلبه سره کوم ظلم د بلوچستان د پونتن سره طلبه او طالبات سره کوم ظلم سوی دی یا ظلم مخته کېدون کې دی موږ مخکې د اواز خلاف اواز پورته کړی او هم ان شاء الله د دې خلاف پاواس پورته نن پریس کانفرنس وکړي د جمعرات پر ان شاء الله د دې خلاف کې احتجاج کو او مخته هم خپل دغه ان شاء الله کوي.
دلته بلوچ پښتون هزاره او داسې د نورو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو د سازمانونو غړي دي. کبیر افغان د پښتون خاص ترنس ارګنایزیشن څخه دی له د سره به خبرې کو. تاسو راته وایسته چې اول خدای ستاسو سره کم کم سازمانونه دی په دې احتجاج کې او غشتنې متصدې څه وایس؟
زموږ سره په دې احتجاج کې بلوچ ترنس ارګنایزیشن، بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن فجر، بلوچ سټوډنټس سیکشن کمیټي، پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد، پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن، ازارا سټوډنټ فیډریشن، جمعیت طلباء اسلام نظریاتی، موږ وو تنظیمان چې په دې الیانس کې شامل یو نن زموږ دلته راټول شوی. د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده ستیر په یونیورسيټي کې کوم سکینډل مخترالي، اصل کې د دې نشاندې موږ یو کال مخکې کړی و، پر دې والا موږ احتجاج کړی و، موږ مظاهره کړې و، موږ پریس کانفرنس کړی و. دا ټول یونیورسيټي په دې کې یو مافیا ولا سرګرمه ولا دا کاري کاوي، دا لډيري زماني روانو، دا ډير لوی نتورک دی په کار دی چیپ جسټس د دې ټول نتورک بخښنی وکي، ایف ای د دې ټول نتورک بخښنی وکي. زموږ کم روایت اقدار په عمل سوي دي، دا برته زموږ اعتماد دی ولز
د کبیر افغان خبري تاسو واوریدلې. لمر سره دلته خالد خان بلوچ دی، د بلوچو د زدکونکو د سازمان نمائندګي کوي. خالد بھائی آپ بتا دیجیے آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے، کیا کہیں گے اس اسکینڈل کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی وائس چیئرمین بی ایس او خالد بلوچ. بات یہ کہ ہماری مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو گرفتار کر کے اس کو مطلب اس کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیٹی بنایا جائے. ان تحقیقاتی کمیٹی میں سیاسی پارٹیز اور طلبہ تنظیموں کے نمائندگوں کو نمائندگی دی جائے.
یاد دیوی چھ دا پاکستان دا وفاقی تحقیقاتی ادارے لوری سخا تیر اوراز و رسنے دغه خبر پ ورکول سوی وو چھ پ بلوچستان پوهنتون کوټه کې د پوهنتون د ځینو مامورینو لخوا څخه داسي ویډیو د شجناز د کوونکو جوړې سوی چې بیا د هغو ویډیو په اساس باندې هغه شجناز د کوونکې و جیسی تیریتا ارکلل سوی یا مجبور کړل سوی چې ورته په انګریزي کې هراسمنت یا بلیک میلینګ وای، هغه ورسره سوی دی. د هغه په خلاف د تحقیقاتي ادارې په وینا چې د یو لوړپوړی افیسر وډی واته ویلي چې تر اوسه پورې شاوخوا لسلو مامورینو څخه د پوهنتون پلټنې روانې کړې دي او ورسره دغه په وینا و تحقیقاتي اداره ته داسې ویډیو وی تر لاسه سوي چې هغه د اعتراض ور دي. د وی سي چې د واس چانسلر یا د بلوچستان پوهنتون کم مشر دی، هغه وډی واته ویلي چې دوی به د تحقیقاتي ادارې مرسته کوي او که کوم خلک په دغه ویډیو سکینډل کې تورن ثابت شول یا پر هغوی باندې د دغه ویډیو ثبوت راوړل سو د غوی خلاف کاروای کیږي. لبلې خو د بلوچستان اعلی وزیر او وزیر داخله دواړو د دغه پیشي او د دې ترڅنګ عدالت های کورټ هم د دغه پیشي نوټیس اخیستی او د تحقیقاتو امر یې کړی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېر نه کړئ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې نائب صدر مایک پینس با د یو اعلی پای پلاوی سره ترکی ته سفر کوي چې ترکی باندې زور راوړي د شام شمال ختیځ برخو کې عملیات بند کړي. په دې حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وسف امریکا رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس ویلی چې دغه بندیزونه به تر هغه وخته پورې پر ځای وي تر څو چې ترکی د شام کوردیش ملیشی وای پی جی سره د ډزبندې اعلان نوي کړي. تیرونه د ترکی ځواکونو د وای پی جی پر ضد په شام کې د یو ستر برید پیل کړو. انکارا وایي چې دغه ډله د ترکی دننه د ترهاګرې سره تړلې کارونو کې لاس لري. وای پی جی د داعش ترهاګرا ډلې پر ضد جنگ کې د امریکا یو نږدې ملګری ډله ده. په داسې حال کې چې د دغه جګړې له وجې د یو لکه خزيات خلق به کور شوی د داسې یرو سرګندونه کیږي چې د دې عملیاتو سره داعش ته د بیا ناروزه کېدل لارې پرانستل کیږي او دا چې په نړیواله کچه غندنه مخ په زیاتې جاری ده. د دې سره سم د ترکی صدر رسپ توی بردگان د صدر ترامپ د انتظامیه لخوا لګول شوی بندیزونه رد کړي. نو موړی ویلی چې دوی ته د بندیزونه علاوه نور زیاتې دړکې ورکړي شوی دي ځکه چې دوی د ترهاګرې پر ضد جنگ کوي. هغه لوردگان رسته د دې بیا خپل هغه جمنه جاری ساتلی چې دوی با تر هغه وخت پورې د عملیات جاری ساتي تر څو چې د دوی ټول اهداف ترلاسه شوي نه وي. د صدر اردگان لخوا د دریس په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د ترکی په مالیاتي مارکیټونو د دغه بندیزونو اثر څه زیات نه ویل کیږي. سیلونکو وایي چې په ترکی کې دغه بندیزونه د مالیاتي ادارو او اقتصاد لپاره ډیر کم خطر راولاړوي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د تیر ګل پر وس د ترکی صدر رجب طیب اردگان او د کوردانو د شام ډیموکراتیک ځواک له مشر جنرال مظلوم کوبانی ادوانو سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د امریکا د حکومت یو لړپوړی چارواکي خبريالانو ته ویلي مونږ ټول په کلکه دا باور لرو چې امریکا یوازینې فریق ته چې په شدت سره د دوانو غاړو ترمنځ منځګړتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د افسر مطبوعاتو ته ویلي صدر ټرمپ د مرستیال ولسمشر یا صدر په مشره پلاوی ته امر کړی چې ترکی ته لاړ شي او سمره زر کېدی شي وګوري چې د برخه کې سو جوړجاړي کې دي شي. د امریکای د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوند ځنی غړو دا د صدر ترامپ د انتظامیه تیروتنه بللي او ویلي دي چې له شامه د امریکایي ځواکونو وستلو د شام ډیموکراتیک ځواک په خطر کې اچولي. د امریکایي کانګرس مشر نانسي پلوسی د تیر ګل پر وس په صدر ترامپ نیوکه وکړي او وی ویل د صدر ترامپ دغه پریکړې په نړۍ کې د خلکو ژوندونه په خطر کې اچولي، سیمایز امنیت له ګواښ سره مخکوي او د امریکای اعتبار ته زیان رسوي. نانسي پلوسی ویلي د ریپابلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو غړي به داونه د استادو په ایوان او سېنات دواړو کې د صدر ترامپ د دې پریکړې د غندلو لپاره له شامه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړو قرارداد وړاندې کوي. په سېنات کې د ریپابلیکن ګوند اکثریت غړو مشر میچ مکانل وایي که سهم ترکی د شام د شخړې په اړه خپل جایز امنیتی اندېښنې لري خو وایي په شام کې د امریکا د ملاتړو کوردانو پر ضد عملیات د داعش ډلې پر ضد د امریکای جګړې ته زیان رسوي. د دې هرڅ سره سم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان دفتر تیر ورځ ویلي چې د شام په شمال ختیځ باندې د ترکی د بریدونو د پیل راهسي د ملکی وګړو مرګ جوړ لای په مستند توګه ثابته کړی ده. د ملګری ملتونو د راپورټ تر مخه د غمرګ جوبله د هوایی او ځمکني بریدونو په نتیجه کې شوې ده. د ترکی لخوا د خپلو پوځي عملیاتو جاري ساتلو په صورت کې مرستیال صدر مایک پینس د امریکا لخوا د نورو بندیزونو خبرداري کړې ده. نوموړي انکارا ته د ترکی سره په پوله د کوردانو اکثریت لرونکي کوبانی خار باندې د برید نه کولو یو واضحه خبرداري ورکړې. که څه هم صدر اردگان د ترکی لخوا روان پوځي عملیاتو کې د غسیما یو مهم هدف اعلان کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ. د ویب پاڼې پته ده www
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
د تیرګل پورز د امریکای صدر ډونالد ټرمپ روس او اروپا لپاره مرستیاله فیونا هیل د کانګرس استخباراتي کمیټې ته د پوسپختنو لپاره وړاندې شو او دی پکلکه د یوکرين لپاره د امریکا د پخوانی سفیر میری یوانوویچ د څوکۍ څخه د لړکولو مخالفت وکړ. په دې حق لبالي نور تفصیل تاسو زموږ همکار عدنان رشید د واسف امریکا راپور کولونه کوي.
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس د نهې سشنبي پورز ویلي د صدر ټرمپ د مؤاخذه لپاره د پلټنو کمیټې نه غوښتل شوی پوښتنو ته به هغه هیڅ جواب نه ورکوي. مطبوعاتي رپورټونه وايي د پلټنو کمیټې هڅه کوله چې معلومه کړي کله چې صدر ترامپ په یوکرين باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره فشار راوړلو په هغه وخت د مرستیال صدر مایک پنس سکرډار وو. د کانګرس د غوښتنو ته په جواب کې د مرستیال صدر وکیل میتیو مورګان ویلي د کمیټې لخوا غوښتل شوی معلومات په کار باندې نمرستیال صدر د ریکارډ برخه نه ده. هغه په دغه پلټنو باندې سختي نیوکه وکړلې او دغه ناقانونه او په خپل سر جوړې شوی پلټنې یاد کړلې. په کانګرس کې پلټونکو مرستیال صدر ته د معلومات جمع کولو لپاره د اکتوبر 15 نیټه ورکړې و. د استازو شورا کې پلټنو کمیټې د صدر ترامپ ذاتی وکیل روډي جولیانی ته هم سپینا یا سمن لګلې و. خو هغه هم کمیټې ته نه وړاندې شوه. د خاغلی جولیانی وکیل جان سیل استخباراتي کمیټې ته په خط کې د غپلټنې غیر آئینی بی بنیاد او ناقانونه بلل دي. د ډیموکراټیک ګوند په مشرۍ کې جوړې دغه کمیټې ته د نه وړاندې کېدو وروسته اوس امکان پیدا شوه چې خاغلی جولیانی د کانګرس د سپکاوي قانون سره مخ شي. د نهې یا شنبه په ورځ د امریکا خارجه وزارت کې د یوکرين لپاره د پالیسو مشر جارج پی کین کانګرس کې د بند دروازو شاته د مؤاخذې د پلټنو کمیټې ته خپل گواهی ورکړې ده. د نیویارک ټایمز د راپور تر مخه د خارجه وزارت د منع کولو باوجود خاغلی کین د پلټنو کمیټې ته وړاندې شوه. تر اوسه پورې د صدر ترامپ انتظامیه کې دا د ټولو نه اعلی چارواکي دي چې د پلټنو کمیټې ته خپل بیان ریکارډ کړلو. د نیویارک ټایمز د راپورټ تر مخه خاغلی کین سکل خپل همکارانو ته د هغه فشار په اړه ویلی وو کوم چې صدر ترامپ او د هغه ذاتی وکیل جولیانی یوکرين په معاملې کې په هغه باندې راوړي. یاد دی وی چې د ګول پورز باندې په کانګرس کې د بندو دروازو په شا د صدر ترامپ د مؤاخذه پلټنو کې د روس او یورپ لپاره د صدر ترامپ په خوانی مرستیالي گواهی ورکړې ده. فیونا هیل د جولای د میاشتې پورې وایټ هاوس کې د یورپی او روسی چارو لپاره د ټرمپ قامی امنیتی شورا کې سینیئر ډایرکټر و. چاته چې د پردې شاته د امریکای خارجه تګلارې د جوړولو خا معلومات ترلاسه وو. صدر ډانلډ ټرمپ دا وخت د کانګرس لخوا په دی وجه د مؤاخذه د پلټنو سره مخ ته چې ګینې نوموړي د یوکرين صدر باندې فشار اچولو چې د نوموړي سیاسي مخالف او پخوانی نائب صدر جو بایدن د زوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کړې. رپورټونه وايي صدر ترامپ د یوکرين صدر ته په ټلیفون خبرو کې ویلي وو چې هغه باید معلومه کړي چې آیا په رښتیا هم د جو بایدن زوی هنټر بایدن ته د یوکرين د ګیس په یو کمپنۍ کې پستر معاش نوکری ورکړل شوی و. په کانګرس کې د ډیموکراټیک مشرانو د صدر ترامپ پر ضد د مؤاخذه تحقیقات په رسمي ډول پیل کړی دي او د استازو شورا د استخباراتي کمیټې مشر اډم شپ ویلي صدر ترامپ چې د یوکرين صدر سره په ټلیفون کې خبري کړي دغه د امریکا قامی سلامتی ته سخت زیان رسول دي. خو صدر ترامپ د غټول تورونه ردوي او هغه وایي د یوکرين صدر سره د هغه خې خبري شوې دي.
ګران غوډرمدونکو د وایس اف امریکا دی وړل د ادرس ته خبرونه هم پدې ځکه پاتې رسیدي د پاکستان په وخت مزګری شپږ د افغانستان په وخت نیمه به یو ربیا زمونږه همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي تر هغه وخت ته تاسو ته خو ورځ غواړو خاله و بادوسی د الله فمان.